دا مازیګر شپږ بجې شپې د ازادي راډیو په یوه بله خپرونه کې موزه اجمل اند هر کلی کوم. په دې خپرونه کې اوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د طالبانو بیا واک ته رسېدل یوه ناممکنه فرضیه بولي. صدیق صدیقي په دې اړه نن ازادي راډیو ته څرګندونې کړي دي. له دې به مو هم خبر کړو چې د افغانستان د اسلامي وحدت ګوند مشر کریم خلیلي وایي حکومت دې د پرونی خونړۍ برید په تړاو بې پرې څېړنې وکړي. خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته فریبا ظاهر دروړي.
پاسر کې د مهمو خبرونو سره کې د افغانستان ولسمشر وای د حکومت د سولې مرکچې پلاوی به د رواني اونۍ تر سه شنبه پورې وټاکل سي. په هرات ولایت کې د کورونا وایروس درې تازه مثبتې پېښې ثبت شوې دي او د ایران د پارلمان یو غړی فاطمه رهبر د کورونا وایروس له امله مړه شو. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر وای د حکومت د سولې مرکچی پلاوی به د رواني اونۍ تر سه شنبه پورې وټاکل سي. محمد اشرف غنی چې نن په کابل کې د ملي شورا د ولسم تقنینی کال د پایل د مراسمو پر مهال خبرې کولې په دې اړه وویل
در تعیین حیات مذاکره کننده
دوی د مرکچی پلاوی په ټاکلو کې موثریت، مشارکت، صلاحیت او واضح معیارونه به په پام کې ونیول سي. د دې پلاوی غړي باید د اساسي قانون، جمهوریت او د افغانستان د خلکو د اساسي حقونو مدافعین واوسي. د سرګندونې داسې محل کېږي چې د امریکا متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د موافقې له مخې باید بین الافغاني مذاکرات د مارچ پر لسمه یعنې د سه شنبه پر ورځ پیل شوی وای. خو داسې ښکاري چې دا مذاکرات په ځنډ پیل سي ځکه طالبان لا هم تر دې خبرو د مخه د خپلو 5000 بندیانو پر خوشي کېدو ټینګار کوي. خو افغان ولسمشر دا غوښتنه نه ده منلې. ولسمشر غني ویلي چې د بندیانو خوشي کېدل باید د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د مخکيني شرط په توګه مطرح نه سي او په خبره د بندیانو پر خوشي کېدو د مذاکراتو پترسکي خبري کېدای سي. په هرات ولایت کې په کورونا وایروس د دریو نورو کسانو په اخته کېدو په افغانستان کې د دې وایروس مثبتې پېښې څلورو ته ورسېدې. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز نن په کابل کې به خبري غونډې ته ویل چې دغه درې کسان له ایران څخه افغانستان ته ورغلي دي.
متاسفانه نتایج لابراتواری سه تن افغان
دی وی لبد مرغه ده غدریو افغانانو چې تازه له ایران څخه هرات ته بیرته راغلی وو لابراتواری پایلې چې په کابل کې ازمویل شوی مثبت ثابت شوی دی.
واقعیت مثبت ثابت شو.
شغلی فیروز زیاته کړه چې د کورونا وایروس تر اوسه د افغانستان په ټولنه کې خپور شوی نه دی او دا څلور مثبتې پېښې له ایران راغلي دي. نوموړي دا هم ویل چې دا څلور کسان د هرات په حوزوي روغتون کې په ځانګړې سوې څنګه کې تر جدي درملنې لاندې دي. د افغانستان دغه لوړ پوړي روغتیایي مقام یو ځل بیا له ایران څخه د افغانانو د بیرته راتلو په اړه اندېښنه وشوه ده. بلخوا د ایران رسنیو نن راپور ورکړ چې د دې هیواد د پارلمان یو غړی د مارچ په شپږمه د کورونا وایروس له امله مړه سوه. ایران تر چین وروسته یو له هغو هیوادونو دی چې دغه وایروس ډیر ځپلی دی. د مارچ تر شپږمې نیټې پورې په دې هیواد کې په یاد وایروس د اخته کېدو یو 4,000 پیښو راپور ورکړل شوی دی. د ایران د پارلمان دغه غړی فاطمه رهبر نومېده چې تازه له تهران څخه دغه پارلمان ته انتخاب شوې وه. پرون د مارچ شپږمه د دې هیواد رسمي شمیرو وښوده چې په ایران کې د کورونا وایروس له کبله د مړو شمیر 1,000 تنه ته رسېدلی. خو دا معلومه نه ده چې فاطمه رهبر هم په دغو رسمي شمیرو کې شامل ده که نه. د ایران د روغتیا وزارت ویاند کیانوش جهانپور پرون وویل چې یوازې په 13 ساعتونو کې 12 کسان له همدې کبله مړه شوي دي او په څه باندې 100 کسانو کې د دې وایروس مثبتې پېښې ثبت شوي چې له دې سره په وایروس اخته کسانو شمیر تر 4,000 واوښت. په ایران کې په دې وایروس په اخته کسانو کې د ولسمشر مرستیال معصومه ابتکار، د روغتیا وزارت مرستیال ایرج حریرچی او د پارلمان څه باندې 40 نور غړي شامل دي. دا سشکاری چې د سوریه په ادلیب شار کې د ترکیه او روسیه ترمنز اوربند په سماتوګه پلی سوی. د ترکیه دفاع وزیر خلاصوی آکار نن د مارچ 1 وویل چې تر اوسه د دې اوربند څخه هیڅ سرغړونه نه ده سوی. آکار وویل چې په پرله پسې ډول هڅه کوي چې د هر ډول سرغړونې څخه ډډه وکړي. پر دغه اوربند د مارچ پر 15 په مسکو کې د روسیه او ترکیه ولسمشرانو د لیدنې پر مهال موافقه وشوه. د ترکیه دفاع وزیر دا هم وویل چې که په سیمه کې د دوی د ځواکونو یو مرکزونو پر وړاندې هر ډول برید کیږي دوی باید د ځان د دفاع له حقه کار واخلي. د سعودي عربستان چارواکو د دې هواد د سلطنتي کورنۍ درې غړي نیولې دي. دا اقدام د ځینو په باور د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان د واک د لاپیاوړي کېدو یو نښه ده. د امریکایي رسنیو د راپور پر اساس په نیول شوو کسانو کې د شاه سلمان ورور احمد بن عبدالعزیز شامل دی. نوموړي په 2018 کال کې د ولیعهد په توګه د محمد بن سلمان پر ټاکل کېدو اعتراض کړی و. وال سټریټ جورنال ورسپانه د ځینو سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی ښودلې لیکي چې احمد بن عبدالعزیز او محمد بن نایف وروسته لدی چې په خیانت تورن سول د شنبې ورځې په لومړیو کې ل خپل کورونو څخه ونیول سو. او د سویډن پولیسو په دې هیواد کې دوه روسي وګړي نیولې دي. چارواکي وایي دا دوه کسان د چیچن د حکومت منتقد او د یو نامتو ویبلاک لیکونکي د وژل کېدو د وژلو د هڅې په تور نیول سوي دي. تومسو عبدالرحمنوف چې څو کاله مخکې له روسیې تښتېدلی و ویلي چې د فبروري پر 26مه یو برید کوونکي غوښتل په چاکوش حمله ورباندې وکړي خو دی روغ ترې ووت. دا په روان کال کې دوهم برید دی چې له روسیې بهر د چیچن د مشر رمضان قدیروف پر منتقدینو کېږي. مسکو د قدیروف ملاتړ کوي. د خبرونو پای
سموګه ګلاس د رادیو ناوړې وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. ورسلغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د طالبانو بیا واک تر رسیدل احتمالي وګڼل د افغانستان د ولسمشري وانه وي. د طالبانو بیا واک تر رسیدل یو ناممکنه فرضیه ده. پر دې موضوع په ریپورت سروي راوړی چې د افغانستان د اسلامي وحدت د ګوند مشر کریم خلیلی وایي حکومت باید د کابل د ورستۍ خونړۍ پیښې په اړه جدي څېړنې وکړي او عام خلکو سره یې باید پلټنې او نتایج شریک کړي. همدارنګه به دا هم واوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په راتلونکو څو ورځو کې به دا سولی مرکچی پلاوی وټاکل شي. نوموړي په وینا د کپ تر شلمی به دغه پلاوی بشپړ او تکمیل شي. کندهاری میرمنی وایي د سولی پروانه پروسه کې دي د حقونه او ازادۍ خوندي وساتل شي. په دې موضوع بل کندهار ریپورت ولرو که وختو ځین نور ریپورتونه هم دروړول مقصد اوسه. دا د اساسه ریډیو ده. د افغانستان د ولسمشر معنی د طالبانو بیا واک تر رسیدل یو ناممکنه فرضیه بولی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ ازادي ریډیو سره په خبرو کې ول حکومت د طالبانو خطر ته متوجه دي خو قدرت ته نشي رسیدلی. د پداسیل کې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په صورت کې د طالبانو بیا واک تر رسیدل احتمالي ګڼلی. خاطر پردیس لنور جزئیات سره.
افغان حکومت وی د افغانستان وسنۍ نظام دومره قوی دی چې وسلوال طالبان د خپل غوښون په ترڅ کې لمنځ نه شي وړای. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د شنبې په ورځ لازادي رډیو سره په خبرو کې ویل د هیواد واستغیر کړي او طالباني نظام د خلکو لپاره د منلو وړ نه دی.
خطرات کې
از ګروي طالب دی وی هغه غوښون چې د طالبانو لوري مونږ ته متوجه دي مونږ درکو. د دې لپاره چې طالبانو هم زمونږ پر خلکو امزاینو او خارونو بریدونه کوي نو دغه ډله بیا نشي راتلی او قدرت نشي ترلاسه کولای. دا یو ناممکنه فرضیه ده. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په سپینه ماڼۍ کې وویل که امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي احتمال شته چې طالبان بیا قدرت ترلاسه کړي. ښاغلي ټرمپ ویلي امریکا شل کاله په افغانستان کې وه نو وړي چې شل کاله نور هم په افغانستان کې پاتې شي. لبل خوادري امریکایي چارواکو د نوم نه اخیستو په شرط د ان بی سی نیوز سره د خپل خبرو پر مهال ویلي هغه استخباراتي معلومات چې ترلاسه شوي دي ښکارندوی کوي چې طالبان د لاسلیک شوي هوکړې په لیکولو ته ژمن نه دي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان ولسمشري مانی وایي که طالبان د لاسلیک شوي هوکړې مطابق اور کم اور بند او یا بین الافغاني خبرو ته ژمن پاتې نشي د سولې ټینګښت ناممکن دی. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسي شنونکي وایي افغان حکومت اوس په خپل منځي ستونزو کې راګیر دی. د سیسی چارپو ناصر شفیق وی د ترامپ وروستۍ خبره د افغانستان حکومت ته یو غوښته ده.
د ترامپ وروستۍ خبره د افغانستان د حکومت لپاره یو غوښته او دا ځکه چې اصل حکومت د بنبست سره مخ شوی نو په کار ده چې څومره ژر کېږي چې دغه حکومت د ټولو سیسی لورو سره په مشارکت باندې یو د حکومت رامن تکري چې صرف د طالبانو سره د پراخه بین الافغاني ډیالوګ دلاري نه نظام
یا حکومت. په همدې حال کې د امریکا او روسي حکومتونو په ویګړې اعلانې کې ټینګار کړی چې د اسلامي امارت بیا راتک ورته د منلو وړ نه دی او نړیواله ټولنه او ملګري ملتونه به یې په رسمیتونه پیژني. امریکا د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ له طالبانو سره د سولې هوکړه لاسلیک کړه. چې لمخې به یې په راتلونکي 14 میاشتو کې امریکایان له افغانستان څخه ووځي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ټاکل شوې ده چې په د مارچ د میاشتې په 10 نیټه بین الافغانی خبری وشی چې وسلوال طالبان او افغان حکومت به برخی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې دوی د طالبانو سره د مذاکره کوونکي هیئت د غړو لیست د کب تر میاشتې تر 3 میاشتې بشپړی. ښاغلی غنی د ملي شورا د 12مې تقنین دورې د دوهم کاري پړاو په پرانیستغونډه کې له ملي شورا وغوښتل چې د دغه هیئت د غړیتوب لپاره تر سبا پورې 7 کسان ارکتا معرفي کړي. په دې اړه نور تفصیل له کابل رحمت الله افغان درکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغان دولت چمتو دی چې د منل شوی اصولو پر بنسټ له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. ښاغلی غنی د شنبه پر ورځ د ملي شورا د 12مې تقنیني دورې د دوهم کاري کال پړاو په پرانیست غونډه کې وویل چې د مذاکرې پلاوی به د کب تر 3 چمتو سي.
د مذاکره کوونکو پلاوی په ټاکلو کې به مؤثریت، مشارکت، صلاحیت او روښانه معیارونه په پام کې ونیول شي. د مذاکره کوونکو پلاوی غړي باید د اساسي قانون، جمهوریت او د افغانستان د خلکو د اساسي حقوقو مدافعین وي. زموږ د مذاکره کوونکو پلاوی غړي به د روان کال د کب په 3 بشپړ شي.
ښاغلی غنی له ملي شورا وغوښتل 2 سناتوران چې یوه یې مېرمنه او همداشان 5 وکیلان چې 2 پکې مېرمنې وي د پلاوي د غړیتوب لپاره تر سبا ارګ ته معرفي کړي. محمد اشرف غنی د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې چې له مخې بین الافغاني مذاکرات پیلېږي هرکلی وکړ او مهم اقدام یې وباله. افغان ولسمشر وویل چې له امریکا او ناټو سره د افغانستان ستراتیژیک او همداشان امنیتي او دفاعي تړونونه پر ځای دي. بلخوا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ویلي دي چې که د شوي هوکړې له محتوا سره عمل وسي او بندیان خوشي سي د هوت په 3 چې د مارچ 10 کېږي بین الافغاني مذاکراتو ته چمتو دي. نوموړي په یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې د طالبانو مذاکراتي ټیم چمتو، ایجنډا تیاره او د شوي هوکړې پر بنسټ مخته ځي. خو ولسمشر محمد اشرف غنی وای د یو ولسمشر په توګه هیڅ هیله نه لري چې طالبان د ورسره بندیان وي، بلکې په خبره د بندیانو خوشی کول باید یو شفاف پروسی او واضح میکانیزم پر بنسټ ترسره سي او بشپړ اوربند ته لاره هواره سي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې رئیس له طالبانو وغوښتل چې اورکم په دائمي اوربند بدل کړي. میر رحمان رحماني ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د حکومت د سولې هوکړه باید د ملي شورا له لوري تایید سي.
ملي شورا چې د ټولو لس استازیتوب کوي په دغه لویه ملي پروسه کې باید ونډه او د پام وړ نقش ولري. ملي شورا د سولې له هر ډول خبرو ترلاسه شوې فیصله د دغې شورا له لوري له تایید وروسته د باور وړ بولي.
ښاغلی غنی هم ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې هر ډول پریکړه باید د ملي شورا او یا هم د لویې جرګې له خوا چې ملي شورا به یوه برخه وي تاییدوي. د تېرې اونۍ د شنبې په ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شو چې له مخې یې د مارچ په 10 بین الافغاني مذاکرات پیلېږي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی اوس هم بل رپورټ راخلو. د سولې د عالی شورا او د افغانستان د اسلامي وحدت د ګوند مشر کریم خلیلی نن وویل چې حکومت باید د پرونی خونړي برید په تړاو دوی ته ځواب ووایي. کریم خلیلی په یو غونډه کې وینا کوله چې او دای موبایل چې د حکومت سربېره عام خلک هم باید د دې پیښه په تړاو پلټنې وکړي. خان محمد سیند په حقلارې پورت راکړي.
د کابل په لویدیس کې د عبدالعلی مزاری د تلین پر غونډه تر برید یو ورځ وروسته د سولې عالی شورا او د افغانستان اسلامي وحدت ګوند مشر له حکومت غواړي چې د دې پیښه په سیړنه کې بې غوري ونه کړي. خغلی خلیلی وای د دې پیښې د سیړنې په پلاوی کې باید نړیواله ټولنه، مدني بنسټونه او عام خلک ګډون وکړي. کریم خلیلی د شنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل که د ته د پیښې په تړاو روښانه ځواب ورنکړ شي خلک به د حکومت ګریوان ونیسي.
حکومت ارګانای امنیتی که ما بهش احترام قائل استیم،
حکومت او امنیتی بنسټونه چې موږ ورته درناوی هم لرو، پرونی پیښه دی لکه پخوانی پیښه نه غنی. که په دې برخه کې ناغړی وشي یا وغواړي موږ تیر باسي په هیڅ ډول دا کار د توجیه وړ نه دی.
خاغلی خلیلی ټینګار وکړ چې مخکې هم حکومت د ورته تروریستي پیښو په حق لا وضاحت نه ورکړي. په ورته وخت کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون هم په یو اعلامیه کې د عبدالعلي مزاري د 25م تلین پر غونډه شوې برید محکوم کړی او ویلي دي چې په هیواد کې د تاوتریخوالي ډیروالي اندېښمن کړی دی. اعلامیه کې راغلی چې د عامو خلکو پر غونډو برید او د غیر نظامیانو وژل د بشریت پر وړاندې ستر جنایت دی او د افغانستان عدلي او قضایي بنسټونه باید د جمعې د ورځې برید ژر تر ژره په جدي توګه وڅېړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د شنبې په ورځ د ملي شورا د ولسمې تقنینی دورې د دویم کاري پړاو په پرانیست غونډه کې د عبدالعلي مزاري د تلین پر غونډه برید لوی بشري جنایت یاد کړ او دا یې د افغانستان په ملي یووالي برید وګاڼه. ښاغلي غنی وویل چې امنیتي او دفاعي بنسټونو ته یې سپارښتنه کړې چې د دې برید په اړه څېړنې وکړي او عاملین د قانون منګولو ته وسپاري.
واضح هدایت مو ورکړی چې امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې پیښې د مجرمینو په ګوته کول او قانون ته سپارلو کې د هیڅ ډول هڅو له کولو ډډه ونه کړي.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د جمعې په ورځ په کابل کې د عبدالعلي مزاري د 25م تلین پر غونډه دوه وسلوالو برید وکړ. د داعش ډلې د دغه حملې د کولو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې په دغه پیښه کې 22 کسان وژل شوي او 1 ټپیان شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د ځینو ټپیانو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی.
چارواکي وایي اروزګان کې د عملیاتو پر مهال سل تنه ملکي وګړي چې طالبانو تښتولي و آزاد شوي دي. په دې اړه به نور تفصیل له اروزګان څخه د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت په ریپورت کې واورو.
امنیتي چارواکي وایي دغه کسان یې تېره ورځ ناوخته ماښام مهال تر 6 ساعت عملیاتو او مخامخ جګړې وروسته د وسلوالو طالبانو له منګولو را آزاد کړه. د دغه ولایت امنیه قمندان محمد اعظم هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه شاوخوا سل کسان د جمعې په ورځ وسلوالو طالبانو د ترینکوټ ښار اړوند د باخود د غره له لمنې څخه برمته کړي وه. دی وایي یاد کسان د سیمې ته د ملي کولو لپاره تللي وه چې لومړی وسلوالو طالبانو ورباندې برید کړي او وروسته یې برمته کړي وه.
زموږ یو تعداد ښاریان د ترینکوټ غوښتله چې د باخود په سیمې ته هلته چې نوی ملي ځای دی دوامدار هلته خلک ځي د جمعې په ورځ باندې میله راباسي. نو دوی هلته تللې وه د میلې دپاره په دې کې سپین ږیرې کوشنیان ځوانان ټوله تللې وه. دا خوانه د طالبان پسې راله او دی په ډېر شکانجه وهلو ټکولو سره بوتله. مجرد چې موږ خبر سولو موږ خپل قهرمان ځواکونه د دې ځایه پسې واستوله چې موږ سره ډېر برخورد هم وکړي او موږ وکړه سوای په دوه سل نفر کې دوی وژغورو او بیرته راولو ښار ته.
کومندان وایي د یاد برید پر مهال وسلوالو طالبانو یو ملکی کس وژلی او یو بل ټپي کړی دی. امنیه کومندان دغه راز زیاتوي چې د یادو عملیاتو پر مهال یو افغان سرتیری هم وژل سوی دی او په خبره یې چې وسلوالو طالبانو ته یې هم درنه مرګ ژوبله اړولې خو وایي چې په اړه یې کره معلومات نه لري. بل خو بیا د ولایت مقام مسولین وایي چې په دغه سیمه کې هوایي ځواکونه هم بریدونه کړي دي. د دغه ولایت د والي ویان زړګي بادي ازادي راډیو ته وویل چې د یاد برید پر مهال درې وسلوال طالبان هم وژل سوي دي. له دې ټولو سره سره هغه کسان چې افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو له منګولو را خلاص کړي زیات خوشاله دي. دی وایي وسلوالو طالبانو له سهاره تر ماښامه یوه ګوله ډوډۍ او نه هم اوبه ورکړي او په خبره یې چې فرض لمانځه ته یې هم نه دي پرېښي. د دې له ډلې یو شمېر کسانو ازادي راډیو ته داسې وویل:
نن مې ولي ماما د خیرو کاریز اوسېدونکو موږ ډېر ځوانان نن جمعه مبارکه ور موږ غوښته چې لوړ د باخود کې میله وکوشه. نو موږ واته کسه یارانو کله چې باخود میلې ته ځان میلې برابرې ته ځان ورسوي نو یو دم بس پرې مشکله باندې دوه کسه راتراله توپکان راته کوي کله ولي شور ونه خوري داسې د غره ته مخه کوي د مخ پر غره باندې در ټوک اباله تقریبا داسې درې پاوه یو سات یا دغه سي چم به په موږ د پښو مزل کړی چې په غرو کې د شلیته واړولو او ظلمونه دغه ظلمونه را سره وسو چې موږ ټوله ورځ وږی تږی لمن سپاته پرور دغه سي نور فشارونه را باندې را غورځول موږ سره کښنی مې ماشومان سپنجری بوډاګان
ګاری وی غرو موږ لار نه و منه پر غره نو ختلې د لار نه و دي دل منه پر لار شو پرته کول ډیر ظلم تر سره وسو زخپل پیلن په یو غار کې د دوه نفر سره خپل وم چې هغه چې دغه نتی خلګراله بیا موږ
تیاری بمبار وکی پر ددی ټکان زور پراوسی فشار پراوسی دی سر نس پورته کوي دی ټکی منز نه دی کړی نه د مازګر د کړی نه د مفشل نه کړی نه د ماشان د کړی خدا خبر خبر دی ما خپل نه دی کړی
دغه م کوله بوټی م کوله زرنج بی ولی یو زو مسلور سلور نظامن و بل طالبان د ملي اردو په درشی کرا تراله مشور اسکر دی بل م خپل بوټی کوله دی ماشنا لا باندې وینه ول درځي بل دا بوتل دا توان و لنګوټی او شان مگر دا له تپات وسګر دا راځه فادرانو نستری و دا یخته الله تعالی نه ډوډۍ و نه منز و پته ما مکوي
د غنیول سو کسانو د غراز پر وسلوالو طالبانو ژغو کړ چې ملکی خلک دینه زوروي او نه دي هم ملکی خلک د سپار پتوګه کاروي وسلوالو طالبانو تر اوسه پوری په دیاړ رسنی ته څه نه دی ویلي دا په تیرو دوونه کې دوه هم زلدی چې وسلوال طالبان لسګونه ملکی کسان برمته کوي او خپل زندانونو ته اچوي لږی څور ځوړان دي هم وسلوالو طالبانو د میدان اوردګو ولایت په چاکول سوالي کې هم 55 ملکی کسان برمته کړي وو شریف الله شرافت ازادي رادیو اوروزګان
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org
د غزنی اوسیدونکو په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو د څلور ساعته فعالیتونو غوښتنه کوي. د غزنی په ډیرو سیمو کې لنګ دی وو کلون رئیسی مخابراتي شبکې په څلور ساعتونو کې واز د ورځې لاتو تر 12 بجو فعالې. په اړه یې له سیمې د حبیب الرحمن تاثیر ریپورت اورو.
دا د غزنی په سوار لسول سوالیو کې د دولتي او خصوصي مخابراتي شبکو نږدې و کلن حالت وو خو وستاسینه ده لا تیرو دوه ونه یو څخه د غزنی ټولو ول سوالیو کې خلک خپل خپلوانو سره د ټلیفون لاري اړیکه نیولای سي خو دغه کسان غوښتنه کوي چې دا اړیکه د تلپاتې سي د دې ځای اوسیدونکو وایي چې په دې سره د دوی ډیری ستونزې هواري سوي د په جګړو کې لشکېلو لورو څخه غواړي چې نور د مخابراتي شبکو ته د تل لپاره د فعالیت اجازه ورکړي
نو می سونا د اندړو لول سوالي یعنی لبند سردی څخه راغلی یم په دې باندې باور یم چې ټول لول سوالي خلک به همدا غختل چې شبکې کارو کې خدای سي به دی اوربند کې شبکو کار وکاو دا د ټول د خوخي لامل ګرځیدل تاسو باور وکئ چې کله سي به شبکو کار نه کول بعد له 12 بجو به کوم ناروغ پیښو کوم خبره به وسوله مرګ ژوند به پیښو نو هلته چانه سوې کولای بل څه خبر ورکي خو اوس مهال چې مثلا دلته شبکې کار کوي نو وقن ټول ډیر زیات خوخي
دا غزنی شهر په بازازي سیمه کې یو بل مېرمن چې پښنه چادرې کې ولاړه ده له ځان را پیژندلو ورسته یا ازادي رادیو ته وویل
نو مې سپګمې د غزنی ولایت کرباغ ولسوالۍ اوسیدونکو ما موږ غواړو چې دا شبکې هم د سفاله وساتي مخکې چې په ولسوالۍ کې کوم سنځ په هیدنو ډېر به مشکل ول چې خپل خپلوان ته په نورو ځایونو کې حال ورکي اوس لنې کمر غدا چې پور کم کې شبکې فعال دي نو زموږ د ولسوالۍ خلک تر کومه ځای چې خبره يم ټول خوشاله دي
احسان الله کریمی هم د شبکو له فعالیت خوښته یا وایي دا چې جګړه کوم سوي د نو په غزنی کې دي د شبکو فعالیت ته اجازه ورکړل سي
زموږ له خکیلو غاړو څخه غوښتنه ده چې مخابراتي شبکو کارونه لري د خلکو ته ډیر اساني پیښوي او که مخابراتي شبکې نه وي ژوند زما په نظر باندې ډیر ورسره سختيږي
په غزنی کې د مخابراتو رئیس انجنیر نادین نیازی وای په دغه ولایت کې له تیرو دوو ونیو څخه د ډیری سیمو خلک د مخابراتي شبکو له سلروي ساعت خدماتو څخه برخمن سوي دي
کمی خوشنط وخت طالبو اعلان کړ
د تاوتریخوالي د کمی دول ورځي په ټولو ولسوالیو کې شبکې فعال سوي دي خو ځینې هغه سیمې دي چې حالته تمبه د جګړو له امله نړیدلې دي او حالت وسم شبکې غیر فعال دي نور هیڅ څنځ نه ست
کوم مشکل وجود نه در
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په 14 کې له نږدې و کلونو راهیسې مخابراتي شبکې په 24 ساعتونو کې یوازې د ورځې له 8 تر 12 بجو پورې د فعالیت اجازه درلوده خو اوس 24 ساعته فعالیت لري
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه را ژوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علیان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا و دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه سیبین درګر د لګې شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د پکتیکا د اداري اصلاحاتو کمیسنوي په دې ولایت کې 1350 پستونه خالی دي. دوی د پکتیکا چارواکي ملامتوي چې د دغه بستونو د ډکول لپاره لازمي هڅې نه دي کړې. احسان آرین لسمین اور تفصیل راکړي.
په پکتیکا کې یو شمېر ځوانانو او مدني فعالان د ولایت په ولایتي ادارې نیوکه کوي چې نه یوازې د بیکارۍ د له منځه وړلو لپاره پلان نه لري، بلکې په دې ولایت کې لا هم ګڼ بستونه خالی دي چې دوی اعلان ته نه دي سپارلي. د دې ولایت یو تن ځوان احسان الله سمون وایي،
پکتیکا کې د ارګونو د خرنې دوالي درمالمین دي، یو د پکتیکا پانتون ده چې هر کال تقریبا د نورو ولایتو په شمول زرګونه محصلین ورکوي. ولایتي اداره تر اوسه پورې په دې برخه کې پاتې راغلې ده، ډېر بستونه دي چې نه اعلانېږي.
نقیب الله ساجد د پکتیکا ولایت هغه لوسی ځوان دی چې لنن څخه کابو څلور کاله وړاندې د پښتو ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ شوی، خو په وینا یې تر اوسه بیکار دی. د وی ګڼو ادارو ته د دندې لپاره اسناد هم لیږلي، خو په ادارو کې د فساد او د خپلواي د پاللو له امله همداسې بې دندې ګرځي.
چې تر اوسه پورې ما کومه رسمي دنده نه ده پیدا کړې په کومه اداره کې. پکتیکا کې اوس مهال ډېر بستونه شته چې اکثره د ځینو ادارو د رئیسانو لخوا څخه ساتل شوي دي. که یو غواړي چې دا بستونه اعلان ته وسپاري، ځکه دوی د خپلو کسانو لپاره ساتلي.
دوی دا شکایتونه په داس حال کې کوي چې د افغانستان د روڼتیا سربنسټ د راپور له مخې په حکومتي بنسټونو کې د فساد موجودیت د خلکو په ژوند منفي اغیز کړی. د پکتیکا ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو امریات مسؤلین مني چې په دې ولایت کې 1350 بستونه خالی دي، خو وایي د اعلان لپاره د کار په قانون کې د مختلفو طرز العملونو رامنځته کېدل د دې سبب شوی چې د یادو بستونو اعلان وزنډیږي. د دې ادارې امیر کفایت الله عابر ازادي راډیو ته وویل چې د یو شمېر دغو بستونو د اعلان صلاحیت له مرکزی کمیسیون سره ده چې د ټول هیواد په کچه یو ځای بستونه اعلانوي او د کنکور له لارې له دو طلب کسانو ازموینه اخلي.
پروس کال نه را پدې خو په قانون کې تعدیلات راغلي دي. پنځم او د شپږم بستونو چې هغه مسلکي نه اوسي، ټول پنځم او شپږم بستونه د استادانو هغه تابع د کانکور د خدمات ملکی دي. د مرکز د کمیسیون کار ده هغه چې بست اعلان کړي، کولای شو چې ځوانان په دې بستونو کې استخدام.
په پکتیکا کې د بیکارۍ په اړه د ځوانانو شکایتونه په داس حال کې مخې ته راځي چې سږ کال یوازې د پکتیکا له پوهنتون څخه 458 تنه محصلین فارغ شول، خو د همدغو محصلینو په وینا چې تر اوسه نیمایي تازه فارغ شویو کسانو ته هم د کار زمینه نه ده برابره شوې. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
یو سلیو خزی سوله د افغان خزو له نظره.
نومی ملاله میوان دی او شاوخوا درویش کاله عمر لرمه. په ننګرهار کې د انعکاس ریډیو ټلویزیون سره د ویان دی په توګه کار کوم، تر څنګه بیان ریډیو سره خبریالی کوم او د ښځو د حقونو برخه کې فعالیت کوم. همدلته جلال آباد ښار کې اوسیږم. سولې پرته ژوند ناممکن دی. کله چې په یو هیواد یا په یو ټولنه کې سولې، نو هغلته د ژوند هغه کومې اړتیاوې چې انسان ورته اړتیا لري هغه ټول پوره کېدای شي. مثلا د اول خدای دی چې خپل ژوند په سوله کې تامینېږي. کله چې جګړې نو خلک د خپل ژوند ویره ورسره یار وخت په دې فکر چې وس په خپل ژوند له لاس ورکي. کله چې سولې نو دغه فکر لچا سره نه. مثلا د زده کړو حق دی، د سرپناه حق دی، د همدارنګه د روغتیا حق دی، د کار کولو حق دی، د بیان د ازادۍ حق دی. دا ټول هغه وخت ممکن دی چې کله په یو ټولنه کې سولې. هغه دور یو داسې دوره و چې په خاص ډول د خزینو لپاره شي یو تور دوره وه. کچېری طالبان راځي او د حکومت سره سوله تر سره کوي، په دې حکومت کې ګډیږي، نو موږ ورته خراغلاس وایو. لکه د حزب اسلامي چې سوله وکړه راغله، اما که دور د طالبانو دور راځي نو دا هیڅ افغان ته او په خاص ډول هیڅ میرمنو ته د منلو وړ نه دی.
دوستانو، په همدې سره د دې مازیګرنې نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسېدو. د نن ورځې لپاره د ازادي رادیو یو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده. فرشتنې غاې دی وړاندې کوو.